یوري د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به نورياس نوري په استودیو کې وي او 25 دقیقې اونیس بس به تاسو ته وړاندې کړي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګری ملتونه په افغانستان کې پروان کال کې د بشری مرستو د رسولو پر مهال د خپلو 113 کارکونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د دوی په چارو کې لاسوهنو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. اوچا زیاتوي چې د لاسوهنو سګانی موارد د تیر کال د همدې مودې پرتله په 3 زیاتوالی ښیي. لاروزګان پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په دې 4 کمپاین کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او له 6 میاشتو تر 50 کلونو پورې ماشومانو ته پر واکسین سربیره د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د اوتریش د ازادۍ د ګوند یو شمیر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل پر ایکس شبکې په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلی دي چې وایي له اتریشي پلاوي سره له لیدنې خوښ دی څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. په بیان کې د یوهانس په نوم د اتریش د ازادۍ د ګوند یو غړي له قوله راغلی دي چې وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی. د اتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن له خپل آذربایجاني سیال الهام علیوف سره د ناګورنه قرباغ پر وضعیت خبرې وکړي. د لید کاته داسې مهال ترسره کیږي چې په ناګورنه قرباغ لانجمنه سیمه کې د آذربایجان له پوځي عملیاتو وروسته زرګونه ارمني ټبره خلک له دې سیمې تښتېدلي. د ناګورنه قرباغ ارمني ټبره خلک چې له آذربایجاني ځواکونو سره جګړه کوي تیرونی د آذربایجان له 4 ساعته پوځي عملیاتو وروسته د اوربند منلو ته اړ شول. او د پاکستان وتلی ژورنالیست عمران ریاض خان له څه باندې 4 میاشتنۍ لادرکۍ وروسته نن له خپلې کورنۍ سره یوځای شو. نوموړی په مې میاشت کې د پنجاب د سیالکوټ په هوایي ډګر کې وروسته له هغه ونیول شو چې په یوه ویډیوي پیغام کې یې وویل د کار کړۍ پرې تنګه شوې او غواړي هیواد پرېږدي. معلومه نه ده چې ریاض د لادرکۍ پر مهال چیرته و. خو د راپورونو له مخې د پخواني صدر اعظم عمران خان دا پلوي ژورنالیست په غالب ګمان له استخباراتي ادارو سره و.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو نوري هرکلی کوم. نن په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې کوو. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تېرونه اعلان وکړ چې د اساسي قانون پر جوړولو یې کار پیل کړی دی. د 2020 کال په دوبی کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته دوی اعلان وکړ چې د 1948 کال د اساسي قانون څخه به کار اخلي. خو تیر کال د طالبانو مشر وویل چې دغه قانون هم له شریعت سره اړخ نه لګوي او د هغه تطبیق یې لغوه وکړ. په تېرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي په دې اړه چې طالبان له کوم اساسي قانون یا نورو مدني یا جزایي قوانینو کار اخلي او ابهام موجود دی. که څه هم طالبان وایي چې د شریعت له مخې فیصلې کوي، خو په دې برخه کې تر اوسه یوه خلا موجوده ده. د تیر حکومت اساسي قانون چې په 2004 میلادي کال کې د لوی جرګې لخوا تصویب شو، د دې حکومت په نږدې 40 کلنه دوره کې د ټولو قوانینو اساسو. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د اساسي قانون د جوړېدو مراحل کوم دي، تصویب او منځپاڼه په څه ډول شرایطو ته اړتیا لري، او آیا له شریعت څخه د طالبانو تفسیر ته په پام په نوي جوړېدونکي اساسي قانون کې به د افغانستان د وګړو په تېر د ښځو ټول حقونه رعایت شي او که نه، پر دې او ځینو نورو اړخونو یې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د حقوقي چارو پوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد نصرالله ستانکزی مودې خپرونې ته دعوت کړی. دغه راز د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح هم را سره وصل شوی دی. لومړی به ستانکزی صاحب تاسو ته درشو. خپرونې ته ښه راغلاست. کراته وای چې دغه اوسنی وضعیت کې چې د طالبانو سره محکمه اعلان کړی چې ستر محکمه پر جوړولو کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر شرایطو ته په پام سره آیا دا پروسه به یو ستونزمنده نه وي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته محترم سبحان ته او درنو اوریدونکو ته. باید عرض کړم چې د قوانینو جوړونه د پاره معمولا ظروف او شرایط پکار دي. د قانون جوړولو لپاره په حقوق او علم کې پنځه عناصر په نظر کې نیول کېږي چې هغه اعتقادي یا دیني عنصر ده، ټولنیز عنصر ده، اقتصادي عنصر ده، اقتصادي عنصر ده او همدارنګه اخلاقي عنصر ده. بنان د پام درلودلو سره یو جهت او له بل جهت دا ده چې د قوانینو جوړونه په لحاظ اساسي قانون جوړونه او د نورو قوانینو جوړونه سره متفاوته ده. په دې معنی چې اساسي قانون جوړونه لپاره ځانګړي او خاص تشریفات وجود لري چې نورو قوانینو لپاره وجود نه لري. اولیه مسله دا ده چې کومه مرجع، کوم با صلاحیت مرجع تصمیم میشه چې قانون جوړوي او د څه ضرورتونو پر مبنای جوړوي، این هغې ته باید هم تاریخي، هم حقوقي او هم سیاسي ډېر مهجع دلایل وجود ولري چې قانون جوړېږي. متاسفانه په افغانستان کښې تېرو سلو کلو کښې یو هغه شی چې د قانون د حاکمیت لپاره په عمل کښې ستونزه یې رابرسېره کړې وه د اساسي قوانینو زر زر بدلېدل وو. موږ په تېرو سلو کلو کښې اته اساسي قوانین عملا په اصطلاح تجربه کړي د افغانستان چې دا په دنیا کښې کم ساری ده، په دې معنا چې ډېر زر زر قانون تبدیل شوی. دا په داسې حال کښې ده چې د قانون یو لوی خصوصیت د هغې استثمار یا استمرار یا دوام ده چې هغه باید دوام پیدا کړي. هر څومره چې قانون دوام پیدا کړي هومره د قانون اعتبار زیاتېږي، خلکو سره عادت کوي او له بلې خوا نه د خلکو په فرهنګ تبدیلي یا په نهایت کښې خلک بیا د قانون نه دفاع کوي. په افغانستان کښې په تېرو سلو کلو کښې یا په ذوقي لحاظ یا په ایدیولوژیک لحاظ یا هم د سیاسي هدفونو په خاطر قوانین زل زل بدل شوي، په خصوص اساسي قانون. نو ما عرض وکړه چې د قانون دپاره اساسي قانون دپاره ځانګړي تشریفات وجود لري، په دې معنی چې په اول سر کښې هغه ته د تصویت کمیټه جوړېږي چې په تصویت کمیټې کښې معمولا لوی متخصصین په تېره بیا د اساسي حقوقو متخصصین سره راغونډېږي. ورپسې کله چې دا مسوده جوړېږي دا د عامه نظر غوښتنې لپاره په معتبره مطبوعاتو وسایلو کښې نشرېږي او د خلکو نظریات پکښې راغوښتل کېږي. تر هغه وروسته بله کمیټه جوړېږي چې هغه د تدقیق کمیټه ګڼل کېږي، د اساسي قانون تدقیق کوي. بله مرحله د تصویت مرحله ده. معمولا په دنیا کښې اساسي قوانین د مؤسسانو د مجلس یا په عربي ژبه د مبعوثانو مجلس یا د موږ په حقوقي نظام کښې د لویې جرګې له طریقه تصویدېږي او بیا وروسته توشیح کېږي، او حتی په ځینو هېوادو کښې د توشیح په پړاو نه در انفاظ یا د اشیا تر مرحلې پورې یو واټن په نظر کښې نیول کېږي. زه فکر کوم اولین نیوکه چې په دې ارتباط وجود لري، ستره محکمه معمولا په دنیا کښې قوانین نه وضع کوي. معمولا د قانون مسوده د متخصصین له خوا جوړېږي او هغه د یو باصلاحیت مرجع له خوا دا کمیټه توضیف کوي تر هغو مسوده جوړېږي. یو مشکل دا ده، او بل مشکل دا ده چې متاسفانه چې باید ووایم چې په افغانستان په سلو کلو کښې ایدیولوژیکو قوانینو یا حتی کافي قوانینو په افغانستان کښې نتیجه هم نه ده ورکړې.
بله ستانویزای صاحب، ډېره مننه تاسو سره چې مخکې ما خبرې کړې وې. ډېر وخت مو نه درلوده، که مو غوښتې وي دوه درې دقیقې نور هم راسره پاتې کېدای شي که نه. له تاسو یوه دنیا مننه.
دوه درې دقیقې بل سوال ته به نوري صاحب
مننه. کور ودان. بلې د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مشر عبدالسبحان مصباح تاسو ته خیر اغلاست وایو. ستنیز صاحب په خپلو څرګندونو کې د اساسي قانون د ترتیب، تصویب او نورو مراحلو باندې رڼا واچوله، او دا چې په کومو شرایطو کې باید یو اساسي قانون تدوینیږي خبرې وکړلې. دغه اوسنیو شرایطو ته په پام چې د طالبانو حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی، هم په کور دننه او هم په نړیواله سطح. تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او دغه راز قوانین هم تر اوسه مبهم دي چې په کومو قوانینو پر اساس باندې دوی حکومتي او نورې چارې مخته وړي. تاسو څه فکر کوئ چې د اساسي قانون د جوړېدو شرایط اوس مساعد دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو دروند استاد ستانک زیر صاحب که چیرته تشریف لري په زمن کې اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. ډیره مهمه مسله د اساسي قانون د جوړونې لپاره د خلکو د ارادي موضوع ده چې په شفافه توګه رامنځته شي. په تخنیکی لحاظ باندې استاد محترم موارد ډیر ښه تشریح کړل. مهمه مسله دا ده چې کله چې منګه د اساسي قانون بحث کوو، په خپل تعریف د اساسي قانون په ټوله کې فلسفه د اساسي قانون دا ده چې کله چې دغه د تصویب مرحله راځي، د لوی جرګې موضوع راځي، د لوی جرګې تعریف په دې معنا ده چې د خلکو د افغانستان د ولس په واسطه باندې دا کار رامنځته شي. ځکه د اساسي قانون یو خصوصیت هم دا ده چې هغه یا پټوله کې هغه عمده موارد لکه د دولت چارې، د وګړو اساسي حقوق، د درېګونو قواو د تفکیک، اساسي نهادونو، د ادارې، د ملي حاکمیت چې سره کم باید په نظر کې ونیول شي، او د ته ورته دغه ټول موارد چې په دغه اوسنی د 1922 اساسي قانون کې په 1922 مادو کې رانغښتې دي، دا ټول هغه موارد دي چې د خلکو د اراده نه پرته نه پلی کېدای شي، او نه هم هغه اصلي هدف چې خلک باید ترلاسه کړي. نو مشروعیت یو حتمی موضوع ده، او دغه د مشروعیت مسله هم د اندغ میکانیزم پر بنسټ رامنځته کیږي. دغه ستونزه چې نن سبا طالبان سره مخامخ دي چې واقعا دوی مشروعیت نه لري، یعنی له هیڅ میکانیزم نه دوی نه دی راوتي، هغه اندغه لویه جرګه ده چې د لویې جرګې کې خلک راټول شي، اساسي قانون جوړ شي، په اساسي قانون کې ملي سطح مشروعیت، او د دې تر څنګه په نړیواله سطح باندې د رسمیت پیژندلو، د بهرني سیاست تنظیمولو، او د تورته دغه ټول ستونزې د همدغه میکانیزم پر بنسټ باندې راحلېدای شي.
مننه. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات هم را سره وصل شوی دی. سادات صاحب، تاسو هم خبرونه ته خره غلاست. بوګ د دوړو ملمنو په خبرو کې د خبرې تور رسیدو چې اوس هغه شرایط د طالبان حکومت نشي رمسته کولای چې اساسي قانون جوړ شي. مشروعیت موضوع تر ډیر تر بحث لاندې ده. څه کول په کار دي د طالبان حکومت ته؟ یو هیواد بیل اساسي قانون هم نشي کولای خپل چارې مخته یوسي. آیا په اساسي قانون باندې کار پیل کړی، او که اول د خپل داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړي؟
مننه. اول سلامونه تاسو ته، دروند حقوق پوه مصباح صاحب ته، او دروند پوهان صاحب استانیزی ته سلامونه او احترام وړاندې کوم، او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. اصلي مشکل دا ده چې په اوس وخت کې په دا دوه کاله افغانستان د دوه لوی بحران سره مخامخ ده. یو لوی بحران حقوقي بحران ده په افغانستان کې، ځکه چې متاسفانه د افغانستان اساسي قانون سرنوشت معلوم نه ده، او همچنان استمرار د قوانین موضوع دست گنگ و لاینحل پاتې شوی ده. او بل مسئله د مشروعیت مسئله ده. په همدې خاطر ډیر ضرور ده چې په افغانستان کې باید قانون اساسی را منځته شي. قانون اساسی بحران حقوقی مهار کوي او د مشروعیت لپاره لار اواروي. مشروعیت معنی داده چې مشروعیت د نن په افغانستان کې موجود دی، یعنی مشروعیت د افغانستان د خلکو رای، د افغانستان د خلکو اراده سرګندول د ته مشروعیت واري. په همدې خاطر ډېر ضرور ده چې قانون اساسي را منځته شي او قانون اساسي لار امواروي چې په افغانستان کې د مشروعیت بحران حل شي. په همدې خاطر د قانون اساسي وثیقه ملي ده، یعنی قانون اساسي
ساده صاحب خبر اندل ته چې مخکې ستانګزي صاحب ورته اشاره وکړل چې هغه شرایط چې د قانون د جوړولو لپاره هغه مختلف پروسو نه دی اساسي قانون تیر شي د مختلف پروسو یادونه وکړل. دغه شرایط ستاسو په نظر د طالبانو په واکمنۍ کې د اساسي قانون، د نوي اساسي قانون د تدوین لپاره مساعد دي؟
خبر خدا کده چې کدوې غواړي، د ما په نظر لکه مبهم او مشکوک راځي دا مسله، ځکه چې د قانون اساسي تثبیت کار د ستر محکمې وظیفه نه ده. که طالبان غواړي چې خپل قدرت، خپل اداره، خپل دفکتو حکومت امارت ته مشروعیت ورکړي، یو څه آماده کړي د قانون اساسي په نوم، دا د افغانستان بحران حقوقي او مشروعیت جنجال النکوی. په همدې خاطر دا ډیر ضرور ده. اصلي مشکل د افغانستان فقدان دولت ملي ده. په افغانستان کې باید یو قوي مقتدر ملي دولت رامنځته شي. د دې دولت اساسي بنه قانون اساسي ده، یعنی په همدې خاطر قانون اساسي د یو ملي وثیقه پایس د ملي په سطح باید مطرح شي.
مننه استانزه صاحب. رازو د تیر دغه اساسي قانون چې د بن له موافقه وروسته تیر حکومت په وخت کې رامنځته شو، د بن د موافقه په اساس باندې موقته اداره رامنځته شو، موقته اداره انتقالي اداره، او بلخره یو کمیټه وټاکل شو په اساسي قانون باندې کار وکړ. 2004 کال کې د اساسي قانون لوی جرګې دغه قانون تصویب کړ. مختلف مرحله نووت تاسو مخکې یادونه وکړه، لکه دې ته نظر واچو چې په اوسنی دغه میکانیزم یا چوکاټ کې چې د طالبانو حکومت دا او د طالبانو تیر واکمنۍ ته په پام دوی په څه ډول غواړي چې اساسي قانون تدوین کړي، او په وروسته کې د ولایتونو په سطح د دینی عالمانو د شوراګانو د جوړولو کار چټک کړی دی. ډیرو ولایتونو ته د دینی عالمانو شوراګانې ټاکي او دا به وایي چې مشورې ورکوي. فکر نه کوي چې دوی بل همدغه شوراګانو څخه په استفادې سره سبا ورځ که چیرې غواړي اساسي قانون باندې رای واخلي، دینی عالمانو شوراګانې به دوی ته د نوي اساسي قانون په اړه چې تدوین شي یا نشي رای کاروي؟
په دې اړه زه معلومات نه لرم چې دوی په څه میکانیزم باندې دا قانون جوړوي. اما یو هغه شی چې زه عرض کوم
یو شای می وخته چې ستانګزې صاحب بیا دونه مکول چې پډیر هوادونو کې یا ریفرندم په اساس باندې اساسي قانون راکېږي په افغانستان کې د لوی جرګې په اساس پر ډیرو کې هم د پارلمانونو لاره.
bale اکثرا په دنیا کې د اساسي قانونو د تصویب لپاره ځانګړي میکانیزمونه وجود لري. کله کله د تاسو فرمیده ریفرندم چې اکثرا په تعدیل کې مطرح کیږي، اما راو په دې چې زه په دې باور یم چې کچېره د مشورو پر مبنا قانون جوړ شي، دا نه بیا اساسي قانون نه دی، یعنی هغه تعریف چې دنیا او د حقوق علم اساسي قانون ته ورکوي دا نه بیا اساسي قانون نه ده. له بلې خوا نه بل ټکې ته باید په پام واچوو چې اساسي قانون کچېرې ایدیولوژیک او د یو فکر زیږنده وي، هغه په یقیني ډول ټوله ټولنه نه شي رابرې کولی. بلان دما عقیده داده چې د اساسي قانون جوړول لپاره موږ باید د ملي معیارونه په نظر کې ونیسو، که چیرا که بین ملی میارونه به نظر که اونه میمون سی کوره پا اساس کارون که به دولت بنه، به دولت سیاسی رژیم، اقتصادی جورخ، به قواه و به تفکیق مثلا، به قواه و ارتباط یا بل سره، به خلق و حقوق مکلفتونه او به دولت وظایف ده طول پا اساسی کارون که پامکنیم پر پامکنیم بکیی. اول زمان نظر طالبان حکومت باید زان تعریف که چه طرق نه حکومت ده که ترخو ده صلاحیت پیدا که چه بده اساسی قانون ده پاره حتی اقل اگه کمیته چه پو بینیلی نیارو باندی پلنی نیارو باندی والا کمیته اگه دعوت که ده پا اساسی قانون باندی بحثو که اساسی قانون ده ستره مرک کمیلی که چه ما مخی عرضو که آن صداد چه مرتو شانان ده پختان خبرو که ده نستره مرک کمیلی یا ده چون زانگر و کسانو صلاحیت نده گوری کلا تصویب قانون اساسی قانون تصویب کمیته جوری برای که در مختلف سکتورون متخصصین اون رازی اقتصادانان رازی توانتوهان رازی حقوقتانان رازی تخنیشی کسان رازی در رتنوی داره انشاء جوری دی در چوکات فعالیت که دا یا لایحه یا عادی مقرر نده چه یا قضایی یا عادی عدوی ارگان پرغه بنده لاز پوری که اساسی قانون جوری.
بله مننه سنگزه چه مصباسه ده
تاسو نه اجازه واخلم تاسو و او گو مشران و او ریدم گو تخلق تاو که بحث وارم
کور و دان سنگزه چه یو دنیا مننه چه پو ده بحث که مرسره گردون وکر مصباسه تاسو درزو ده اساسی قانون ده تیر ده حکومت اساسی قانون پو دوهم ماده که راغلی دی چه ده افغانستان اسلامی جمهوریت دین مقدس اسلام دی او په دریم ماده کې ویل شوی دی چې هیڅ قانون نشي جوړیدلی هغه چې د اسلام سره په ټکر کې وي، باید اسلام مطابق قوانین وي. د دغه اساسي قانون یا د مخکنه او اساسي قوانینو د 1948 کال چې جوړ شوی او د دغه قوانینو یا له دغه قوانینو له مفاد څخه ولې باید استفاده و نشي؟ څه مشکل دغه قوانینو سره موجود دی؟
ګورې زه خو دا وایم چې دغه اساسي قانون ملغا کېدل په خپله د طالبانو ډېره ستره تېروتنه وله، په دې چې موږ په سیستم کې هیڅ مشکل نه درلوده، که هر څه ول په عمل کارت کې و، که فساد و، که د قانون نه حکم کېده، که په مساوي توګه نه پلی کېده، یا هر ستونزه چې وله که په جمهوریت کې و یا که په دې تېرو نظامونو کې وله، هغه د خلکو او د عملونو په واسطه باندې وه. دا په داسې حال کې ده چې د 1902 کال نه را په دې خوا چې د امان الله خان په وخت کې د اساسي قانون چې د نظام نامې تر عنوان لاندې رامنځته شو، له هغه وخت نه تر 1902 کال پورې دا ټول اکثره مواد د قوانینو د خلکو د ښېګڼې پر بنسټ باندې وده. هغه کې داسې میکانیزمونه ول چې موږ یې د موږ ستونزې را حلولې. نو اوس د 1902 کال اساسي قانون خو بیا په دې ډېر ښه و چې هغه کې ډېرو پوپو کسانو کار وکړه، کمیټې هغه مراحل ډېر په شفافه توګه مخته ولاړ، نړیوال متخصصینو پکې وله او ټول ستانداردونه وله. دغه اصل چې دوی مثلا دا د خلک د ناپوهۍ له وجې نه داسې وایي چې اساسي قانون د شریعت سره یا د اسلام سره په ټکر کې، د افغانستان کې هیڅ قانون امکان نه لري چې له شریعت سره په ټکر کې شي، ځکه دا خلک له پخوا مسلمانان ول او هر هغه اصل او د اسلام په باره کې دومره معلومات لري چې هغه ښه او بد، حلال او حرام خصوصا په دغه ټو مسایلو کې باندې پوه شي. نو د 1902 کال اساسي قانون کې د سه هیڅ مورد نشته چې هغه د شریعت سره په ټکر کې وشي. نو فقط مشکل دا ده چې د ناپوهۍ له وجې نه، یا هم دا چې کوم بل پلان لري طالبان، کوم بل برنامه لري، کوم پرته له غینه د دوی په هغه جنګي لحاظ باندې ښه وله مخته ولاړل، حاکمیت یې په هر رقم چې و په زور یې ونیوه، خو په حقوقي لحاظ باندې ډېر بېرته پاتې دي، ډېر سخت تاوان یې ورسوه افغانستان حقوقي د اصل کلن نظام ته، خصوصا په دغه دوو کلونو کې، ځکه چې دوی د قوانین پرېښودل او خپل په ذهن باندې کار کوي. شریعت خو په هغه رقم چې لازمه ده دوی نشي تطبیقولی، نو دغه ستونزو سره مخامخ شوي دي.
مننه سادات صاحب، تاسو څه فکر کوئ که اوس طالبانو د نوي اساسي قانون په جوړولو باندې کار پیل کړی دی، ستاسو په نظر دا به څومره وخت ونیسي چې دوی خپل نوی اساسي قانون جوړ کړي؟ او بله موضوع دا چې په مخکېني قانون کې د بشري حقونو ته درناوی د نړیوالو میثاقونو د نړیوالو کنوانسیونونو پر اساس باندې هم تعریف شوی و، آیا دا هم هغه ټکی دی چې طالبان ورسره جوړ نه دي؟
متاسفانه ز معلومات نه لرم چې طالبان څه پلان لري څه غواړي، دا ماته ډیر مشکل ده چې ابراز نظر وکړم. مګر اصلي مسله دا ده چې هر سند ته مونږ نشو کولی چې قانون اساسي وایو. قانون اساسي وثیقه ملي ده، قدرت سیاسي تعریفوي. اصلي مزلت په افغانستان کې اصلي مشکل د حاکمیت ملي مسله ده. د طالبان راتګ د غلبه په حیث د هغوی په قول د تغلب پر بنیاد قدرت سیاسي اگه کرده طالبان، و هم دی خاطر دادیر اصلی موزله داده چه حاکمیت ملی باید اعمال شی، تمثیل شی. حاکمیت ملی ده خلق و اراده ده، یعنی ده خلق و اراده باید تمثیل شی. طالبانو باید دا مسئله فیصله که ده خپل پا منز که ده رهبری پا کچه که باید دا موضوع سرگند چه دوی باید ده خلق و نه خلکو ته مراجعه وکړي او د خلکو نه مشروعیت واخلي. او بل مسله په قانون اساسي کې، قانون اساسي خو قدرت باید تعریف کی، قدرت باید تقسیم کی، قدرت باید تنظیم کی، تفکیک کی قوای ثلاثه. او اصلی مسله حقوق او ازادي د خلکو باید په قانون اساسي کې تسجیل شي. او اصلی مسله چې تاسو پښتنه وکړ دغه د التزام، رعایت او احترام د منشور ملل متحد او اغه میثاقونه او کنوانسیونونه چې افغانستان پکې الحاق کړی ده باید په قانون اساسي کې مسجل شي چې افغانستان منشور ملل متحد او دا میثاقونه ته احترام لري او د نن په افغانستان کې رعایت کوي. دا اصلي مسله ده چې د قانون اساسي دی او پل پاس افغانستان د جامع بین‌المللی سره وصل کوي، ارتباط تامین کوي.
مننه صدا صاحب. مس با صاحب ډیر وخت نه لرو، یو دو دقیقه وخت لرو. تاسو څه فکر کوئ طالبان ته څه کول پکار دي؟ لومړی اساسي قانون که لومړی کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه کول؟
طبعا مشروعیت او شفافیت چې نو وسی د اساسي قانون خو د درنوم المنو ټول مسائل واضح کړل امکان لري. خو د مشروعیت لپاره د زمینی برابرول د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته کیږي. په مشروعیت کې مهمه مسله د قدرت د انتقال او د سیاسي قدرت د ویش موضوع ده چې عام وګړي په سیاسي قدرت کې نقش ولري او دغه مسله بیا مشروعیت رامنځته کوي. نو یو ورځل د اساسي قانون کې میکانیزم، ځکه په تېر نظام کې خو بحث دا و چې په څلورمه ماده کې دا راغلی و چې ملي حاکمیت خلکو پورې اړه لري او خلک په مستقیم او غیر مستقیم اعمالوي. بیا په درې دېرشمې ماده کې د اساسي حق پر عنوان باندې د رایې او د انتخاب کولو حق ورکړل شوی او میکانیزم و کمیسیونونه د انتخاباتو دا مسله ټوله را تنظیم کړې وله. اوس باید دغه موارد اول په ملي وثیقه کې مشخصه شي، هغه مسیر مشخصه شي، د همدغه پر بنسټ باندې بیا د ملي مشروعیت مسله را مطرح کیږي. نو تر څو چې اساسي قانون رامنځته نه شي ملي مشروعیت لپاره خو میکانیزم باید لازمه ده. اوس دلته میکانیزم نشته ده. نو اساسي قانون د جوړ شي، ملي د جوړ شي، د ستر محکمې په واسطه نه، د یو څو کسانو په واسطه نه، کمیټې د تدوین د جوړې شي، تدقیق د شي، هغه د عامو خلکو ته په نظر کې ورکړل شي، نړیوال معیارونه په نظر کې ونیول شي، د هغې نه د وروسته د لویه جرګه راټوله شي. دا ټول امکان لري که دوی اراده ولري سیاسي د دې لپاره چې یو صحیح اساسي قانون وسي. هر څه امکان لري، فقط زمینه درته مساعده کی او دغه بهترین فرصت ته د افغانستان لپاره چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې د دوی باندې هم دغه تور لري شي، چې د نه مشروعیت تور ترې لري شي او ټول ستونزې را حل شي.
ډیر مننه کور ودان د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مشر عبدالسبحان مصبا، د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس امیر عبدالواحد سادات، او د غراز د حقوقي چارو پوه او د کابل د سیاسي علومو د پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستانکزی چې په دې بحث کې مور سره ګډون وکړ. نن مو په افغانستان کې د اساسي قانون پر موضوع خبرې وکړې. بل خبرونه یا 15 دقیقې بحث هم دې موضوع ته ځانګړې شوه.